Radio.
السلام علیکم زه امید زهیر معلم او د ازادۍ رادیو د خبرونو په پایل کې مهار کلای کوم. لومړی لاند خبرونه. د سره صلیب نړیوالې کمیټې عملیاتي مشر مارټین شویپ وایي په افغانستان کې دی او ولسونو او چارواکو سره د دې هیواد پر وضعیت خبرې کوي. د سره صلیب نړیوالې کمیټې دغه چارواکي پرون ناوخته په ټویټر لیکلي په افغانستان کې د تیرو څو لسیزو جګړو او اقتصادي ستونزو د خلکو ژوند خورا اغیزمن کړی دی. د شویپ په خبره خلک نور ستړي دي او نن سبا د خوړو له کموالي ډول ډول ناروغیو او بېوزلۍ سره لاس و ګرېوان دي. ملګری ملتونه وایي په افغانستان کې تر 19 میلیون ډیر کسان کافي خواړه نه لري او 6 میلیون نور کسان د قحطۍ له خطر سره مخ دي. کندهار کې د سوداګرۍ او صنایعو خونوای د سپین بولدک چمن دروازې د تړل کېدو له امله افغان سوداګرو ته میلیونونه افغاني زیانونه اوښتي دي. د دې خونې مرستیال عبدالباقي بنا امریکا غږ ته ویلي د افغان سوداګرو مالونه د دروازې په دواړو غاړو کې بند پاتې دي. دا لار وروسته له هغې وتړل شوه چې تېره یکشنبه یو وسلوال کس پر پاکستاني سرحدي پوځیانو ډزې وکړې. یو سرتېری یې وواژه او دوه نور یې ټپیان کړل. پاکستاني چارواکو ویلي دروازه به تر هغه بنده وي چې د دوی د عسکر قاتل دوی ته سپارل شوی دی. د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد بیا ویلي چې د دې پیښې د څېړنې لپاره یوه کمیټه ټاکل شوې ده. د افغانستان کرکټ بورډ وایي د سریلانکا پر وړاندې د روانو سیالیو لپاره خپل لوبډله اعلان کړه. دا درې یو ورځنۍ یا 50 اوریزه سیالۍ به د نومبر میاشتې پر 25مه، 28مه او 30مه نېټه د سریلانکا په پالې کې نړیوال لوبغالي کې وشي. د حشمت الله شهیدي په لوبډل مشري په دې نوي ترکیب شوې لوبډله کې رحمت شاه زرمته، رحمان الله ګربز، ابراهیم زدران، ریاض حسن، نجیب زدران، شاهد کمال، اکرام علی خیل، محمد نبی، گلبدین نائب، راشد خان، مجیب الرحمن، عظمت الله عمر زین، رحمت لکنوال، فضل حق فاروقی، فرید ملک، یمین احمد سے او ضیاء الرحمن اکبر شامل دی. د افغانستان د کرکټ ملی لوبډله د محل د دې سیالیو لپاره د چمتووالي په هدف په اماراتو کې په تمرینونو بوخته ده او را روانه سیشن به سریلانکا ته روانېږي. په همدې حال کې کرکټ بورډ پرون په یوه اعلامیه کې ویلي چې د سوپر کول ملي شرکت سره د ملي لوبډلې د کورنیو او بهرنیو مهمو سیالیو د مالي ملاتړ اوږدمهاله تړون یې لاسلیک کړی دی. د 2022 میلادي کال د فوټبال نړیوال جام سیالۍ نن د قطر په پلازمینه دوحه کې پیلېږي. لومړۍ مسابقه د کوربه هیواد قطر او اکوادور ترمنځ پلان شوې ده. دغه سیالي نن شنبه د کابل پر وخت د شپې 8:30 بجې پیلېږي. د دوشنبه په ورځ د ایران او انګلند سیګنال او هالند د امریکا متحده ایالاتونو او ویلز ټیمونه سره مخامخ کیږي. د فوټبال د څا کال نړیوال جام سیالۍ چې 2 هیوادونه پکې برخه لري د دسمبر میاشتې تر 13 نېټې دوام کوي. او بریټانیا په پام کې لدی چې د 9.5 میلیون او 300,000 امریکایي ډالرو په ارزښت اوکراین ته د هوایي دفاع یو پوځي بسته ورکړي. د پوځي مرستو په دې بسته کې د الوتکو ضد وسلې او هغه ټکنالوژي شامله ده چې د ایران لخوا روسیې ته ورکړل شوي الوتکې ویشتلی شي. د بریټانیا صدر اعظم ریشی سوناک پرون شنبه کې افته د خپل لومړني رسمي سفر پر مهال دا خبره وکړه. سوناک وویل چې په دغو مرستو کې د رادار دستګاه، د ډرون ضد تجهیزات او د سړو له کبله بشري ملاتړ او نور توکي شامل دي. د اوکراین حکومت خرسون ته ریلګاډي د ترانسپورت خدمات لسره پیل کړی دي. کیف دا اقدام د روسي ځواکونو د دې خاطر تر بیا نیول وروسته کوي. بلورته اوکراینی ځواکونه په دونباس سیمه کې له سخت جګړې سره مخامخ دي. هغه ځای چې روسي ځواکونه پکې د مخکېتګ لپاره په څو جبهو کې مبارزه کوي. په تیرو اتو میاشتو کې دا لومړی وار و چې پرون له کیف څخه خرسون ته یو ریل ګاډی ولاړ. د دې خبرونو تفصیل زموږ پر ویب پاڼه هم لوستلی شي. ازادي رادیو ټکی کام زموږ آدرس دی. تاسې ازادي رادیو ته غوږ یاستئ. د دې خپرونې په دوام ځینې نور مهم خبري موضوعات هم درته خپروم. هیله مند یم چې ملتیا مې وکړئ. په ګڼو مهم خبري موضوعاتو کې به دا هم د افغانستان سیمې او نړۍ په اړه بیلابیل مهم خبري موضوعات درته خپارو کو. تر خوا به یې د فوټبال د نړیوال جام تر څنګ نور مهم موضوعات چې د ورځې په اوږدو کې البته مخامخ کیږي هم واوري. خو تر هغې وړاندې به اوس یو ځل د مهمو خبرونو سر ټکو ته ولاړ شو چې خبرېږي.
د نومبر په 20مه چې
په بخښنې سره د تخنیکي ستونزو له امله چې د خبرونو سره ټیکې ته به وروسته ور وګرځو، خو البته یو ځل به د مهمو خبرونو سره ټیکې واورو. پټیر بخنی سره را ګرځو. لمړی راپورت ته د ماشومانو د ملاتړ لپاره د ملګرو ملتونو مرستندوی صندوق یا یونیسف وایي لا هم ندی توانیدلی په افغانستان کې د ګوزن ضد واکسین ورکول کور په کور کمپاین پیل کړي. په افغانستان کې د یونیسف یو چارواکي ویلي په افغانستان کې څه کال میلادي کال تر بل هر وخت د ګوزن لګي مثبتې پیښې ثبت شوې دي. دا مهال په نړۍ کې افغانستان او پاکستان دوه هغه هیوادونه دي چې د ماشومانو د فلج یا د ګوزن ناروغي پکې ختمه شوې نه ده. جزئیات یې په دې راپور کې.
د افغانستان د بشري حقونو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړی راپور ورکوونکی ریچارډ بینټ وایي د نومبر
البته دا راپور ولې ګروسه خبر شي. په بخښنې سره د افغانستان د بشري حقوقو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکوونکی ریچارډ بینټ د ظریفي یعقوبی د خوشی کېدو غوښتنه کړې ده. ریچارډ بینټ پرون په خپل رسمي ټویټر پاڼه ویلي دي چې میرمن یعقوبی او د هغې څلور همکاران د نومبر میاشتې له دویمې راهیسې په بند کې دي. هغه دا هم ویلي دي چې د طالبانو د ولکې له ټینګولو وروسته دا څومره پیښه ده چې کیږي او د طالبان خزینه فعالانې په بندخونو کې نیسي او په بندخونو کې ځای پر ځای کړي دي. په همدې حال کې د ښځو د حقونو ځینې افغان فعالانې وایي چې د افغان ښځو په ملاتړ په لندن او د نړۍ په یو شمېر نورو خارجونو کې دوی لاریونونه پایل کړي دي. جزئیات یې په دې تفصیل راپور کې واورئ.
د ولسونو او واکمنو ترمنځ پل
پنځه شپږ میاشتې کېږي ماشونه نه دی اخیستې. مالیې وزارت کوم ستونزه لري؟ اتې زر ته زره خال کې
د سیان ګالو شخ
کونډه ښځې یم. غوا مې مال مې ټول مې در بدر رسېږي.
له اوریدونکو ته
موږ خپل ډېر څه له دې ازادي راډیو نه زده کړي دي. ځان حقوق دي، بل حقوق دي، ګاوه
په ساده او روانه ژبه.
او که چېرې مډال ورکړل نو ما به د ازادي راډیو ته د سرو زرو مډال ورکړی وای.
ازادي راډیو د افغانستان د ملټي میډیا مخکخه.
د افغانستان د بشري حقوقو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړی راپور ورکوونکی ریچارډ بینټ وایي د نومبر له درېمې نیټې د ښځو د حقوقو د فعالې ظریفې یعقوبی او د هغې د څلورو همکارانو خپل سری نیول ادامه لري. ښاغلی بینټ پرون په خپل ټویټر کې لیکلي خپل ژغ له نورو حقوق بنسټونو سره یو ځای کوي چې د دغو کسانو د سمدستي خوشي کېدو غوښتنه کړې ده. د افغانستان د بشري حقوقو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکوونکی وایي ټول افغانان د سولېزو غونډو د بیان او عقیدې د آزادۍ حق لري چې طالبان باید د دوی دغه حق رعایت کړي. میرمن یعقوبی او همکاران یې په کابل کې نیول شوي او تر اوسه د ځای ځایګي په باب معلومات نه دي خپره شوي. د بشري حقوقو څار سازمان ویلي چې د ظریفې یعقوبی او یو شمېر نورو معترضو میرمنو نیول کېدل دا ښیي چې طالبانو د خلکو هغه حق چې وکړی شي د خپلو حقونو ترلاسه کولو لپاره خپل ژغ پورته کړي ناقص کړی دی. په همدې حال کې د ښځو د حقونو ځینې فعالان په پام کې لري په لندن او د نړۍ په نورو ښارونو کې د افغان میرمنو په ملاتړ لاریونونه وکوي. د ښځو د حقونو فعالې نظیفې حقپال آزادي رادیو ته وویل
د نومبر په وشتمه چې تقریبا یو هفته بعد دی په لندن کې او د نړۍ په نورو ښارونو کې مارشونه یا مظاهره پیلېږي چې دغه مارش د افغانانو لخوا او په لندن کې میشت هغه مدني او بشري حقوق و فعالین نو لخوا تنظیم شوای دی. دیر مدنی ارگانون دی چی پدی که سهم لری او مشخص غختن لری د نړیوال ټولنې څخه، آغا هم د خوزو دو حقوق و بقل دا چی بیا با اعلامی هم پدی که صادر شی.
ورست لحقی چی طالبانو د 2021 میلادي کال د اگست میاشتې په نیمایي کې پر افغانستان ولکه ټینګه کړه، په افغانستان کې پر ښځو او نجونو محدودیتونه او فشارونه زیات شوي دي. ښځې په اکثرو دولتي ادارو کې له کاره منع شوي او نجونو ته لا هم اجازه نه ده ورکړل شوې چې تر شپږم ټولګي پورته نور تعلیم وکړي. طالبانو ویلي چې ښځو ته د شریعت په چوکاټ کې ټول حقونه ورکوي او د نجونو پر مخ د ټولو ښوونځیو د پرانستلو په اړه هم هڅې روانې دي، خو میاشتې واوښتې د طالبانو ژمنې یوازې ژمنې پاتې دي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له اوو د ماښام تر اوو له ازادي راډیو واورئ.
د ماشومانو د ملاتړ لپاره د ملګرو ملتونو مرستندوی صندوق یا یونیسف وایي لا هم ندی توانیدلی په افغانستان کې د ګوزنډزه د واکسین ورکولو کور په کور کمپاین عملی کړي. په افغانستان کې د یونیسف یو چارواکي ویلي اتساک میلادي کال تر بل هر وخت د ګوزنډ لګې مثبتې پیښې ثبت شوې دي. دا مهال په نړۍ کې افغانستان او پاکستان هغه دوه هیوادونه دي چې د ماشومانو د فلج یا ګوزنډ ناروغي پکې ختمه شوې ده.
په افغانستان کې د ماشومانو د ملاتړ لپاره د ملګرو ملتونو مرستندوی صندوق یا یونیسف وایي په بشپړ ډول د ګوزن یو پولیو د ختمېدو لپاره د واکسین کور پر کور کمپاین ګټور تمامېږي، هغه څه چې لا هم په افغانستان کې نه عملي کېږي. په افغانستان کې د یونیسف د رسنیو د برخې مسؤل کمال شاه له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل
خو بیا هم افغانستان پاکستان دوه هغه هیوادونه دي چې رسېدا ناروغي وسمسته او علت په افغانستان کې دا داسې اوس هم داسې سیمې شته چې هلته واکسین په کور په کور نه تطبیقېږي. نو کور په کور واکسین کمپاین تطبیق ډیر اړین دی تر څو موږ هر وروستي ماشوم ته ورسیږو.
د طالبانو پر وسلولو انتقادونه سوي چې په تیرو څباندې شلو کلونو کې د افغانستان په ځینو ولایتونو کې د ګوزن ضد واکسین د کور پر کور کمپاین مخه نیولې وه. اوس هم دغه واکسین په زیاتو ولایتونو کې جماعت پر جماعت ماشومانو ته ورکول کیږي چې ډیر ګټور نه دی ګڼل سوی. کمال شاه وایي یونیسف د 2023 میلادي کال لپاره د عامه پوهاوي او هرې برخې ته د واکسین د رسولو لپاره ځانګړي پروګرامونه لري. په افغانستان کې د یونیسف اداره وایي ساش کال په افغانستان کې د ګوزن پر ضد د واکسین ورکولو اته کمپاینونه عملي سوي دي. د دسمبر میاشتې پر 19مه پیلېدونکی بل کمپاین به د روان میلادي کال وروستی کمپاین وي چې څلور ورځې به دوام کوي. ساش کال په افغانستان کې د ګوزن یو پولیو دوی مثبتې پیښې، خو په پاکستان کې یې شل مثبتې پیښې ثبت سوي چې ټول یې په خیبر پښتونخوا ایالت کې دي. خیبر پښتونخوا ته په ورتیر مو ولایت ننګرهار کې د 14 کلنې لیمی چې په ماشوبتوب کې په ګوزنښته سوي او اوس فالج ده، مور وایي چې ارمان لري لور یې یو څرو غسي.
ډیر په عذاب یم کنه خدای دو نخه کې کنه چې دا خپل د تشناب په لاره چې دا خپل ډوډۍ وخوري او نور خیر دې نه دی خبر هم چې نه کوي نه دی کوي.
پولیو یو ډول انتانی او ساري ناروغي ده چې د ماشوم د بدن عصبي سیستم اغیزمنوي او د فلج کېدو سبب یې کیږي. دا ناروغي تر ډیره د ناپاکو خوړو، اوبو او په ویالو یا ډنډونو کې د ناروغو ماشومانو د لمبېدو له لارې نورو ته خپریږي.
شیبه په شیبه تازه خبرونه له ازادي راډیو څخه.
په افغانستان کې د طالبانو تر کنټرول لاندې ستره محکمه وایي د تخار ولایت په مرکز تعلقان ښار کې د جمعې تر لمانځه وروسته 19 کسان د زنا له کوره د تیښتې او غلا په تور هر یو په 9 درو وهلو محکوم کړي دي. محکمې پرون شنبې په یو اعلامیه کې دا خبر ورکړه چې محکوم شویو کسانو پر دې پرېکړه قناعت کړی دی. همکار مې د صلاح الدین سعیدي چې په اسلامي علومو کې ډاکټرا کړې د مرکې په پیل کې پوښتنه کړې چې د طالبانو لخوا د 19 کسانو محکومول څنګه ارزوي.
سیستم د جزایی د اسلام د حقوق سره برابر عقوبات چورتوی یو حدودی جزاګانی دی یو تعزیراتی. په حدودی جزاګانو کې د جزا د اثبات او د ذکر په مورد کې په نصوص کې دقیق تفاصیل راغلی دی، دقیق په اصطلاح شرایط او قواعد تعین شوی دی. او دا حدودی جزاګان په اندکترین شوبه باندې الحدود خطب شوبهات سقطی بل تعزیراتی جزاګان دي چې د وخت د حاکم په انتخاب سره درې دیش چې همدا درې دي او یو سره نور هغه مجازات چې د وخت حاکم هغه تعینوي دا چې د دې جزاګانو د اثبات لارې کومې دي د مکمل دوسیې د نشتوالي له کبله به جواب سخت وي اما په ډېرو مواردو کې متاسفانه ډېر شکلي برخورد کیږي محتوا ته توجه نه کیږي خاصتا په حدودي مسایلو کې شارع چې د اسلام په دین کې الله تعالی دی حدودي جزاګان نه د تر ډېره حده پورې د انذار او د ډارې لپاره چې خلک د داسې جرایم مرتکب نشي تعین کړي دي اما د عملي کولو علاقه مندي په دې نشته دي چې داسې جزاګان دي چې هغه رجم د لاس پرې کول دي یا سره نور شیان دي چې د هغه راګرځول سخت کار دی نو په اندکترین شوبې باندې حدودي جزاګانې سقطیږي او هغه تعزیراتي جزاګان تر و کی دا چې څرقم او په څه کیفو کان هلته په تخار کې شوې دي دا باید مشخصه دوسیه او په اصطلاح هغه جزئیات په لاس کې وي چې په مطبوعاتو او میډیا کې په هغه باندې قضاوت کول سخت کار دی
د طالبانو مشر ملا هیبت الله خونزاده یو ور بیا په افغانستان کې د حدودو د جاری کېدو غوښتنه تکرار کړه آیا طالبان کولی سي په اوسنیو شرایطو کې چې له نړۍ سره تعامل غواړي افغانستان کې حدود د جاری کړي
د طالبانو مشر په قانوني لحاظ باندې کوم مقام لري کچیرته د لوړترین اجرایوي مقام پر راس کې بیا نو د چا نه غوښتنه کړې ده خپل مجري د کار ده کوم قواعد او مقررات په دې برخه کې واضح شوې دي متاسفانه دولتداري په هغه لوري په هغه سب باندې چې اوسنی طالبان کوي زه فکر کوم لسره په عمل کې د عدالت موجب نشي کېدلی او د طالبانو توانایګان په عمل کې په یقیني ډول په دې برخه کې نشته دا چې د طالبانو مشرتابه د کومبل چانه غوښتنه کوي چې دا کار دی وکي او نه کې زما ته ډېر د تعجب خبره ده
اوس خو یو هیواد هم د طالبانو اوسنۍ حکومت په رسمیت نه پیژني اوس به طالبان د حدودو جاری کولو له موضوع څه فکر کوي چې د فشار د عالی په توګه کار و نه خلی
طالبانو د حاکمیت مشروعیت په یقین سره په تمامو عرصو کې تاثیر لري او یو هر څه هم همدا د قوانینو په ارتباط باندې هغه نظام او حاکمیت چې مشروع نه وي او د طالبانو حاکمیت مشروع نه ده د دې قوانین به څه مشروعیت ولري احکام به څه مشروعیت ولري او ملاحبۃ اللہ مقام به په حقوقي سیستم کې څه مشروعیت ولري دا مطمئنا سوال نه دي چې تر اوسه پورې ورته جواب نه دی پیدا شوی دا چې په اسلامي نړۍ کې او په مدرنه نړۍ کې قوانین خصوصا جزایی یا د مالیاتی قوانین د حاکمیتونو د سوء استفادې ور ګرځېدلې په دې کې هیڅ شک نشته دا چې طالبانو تر اوسه پورې د جزایی سیستم لپاره مدون طرز العملونه نه دی ایجاد کړی په یقیني ډول د سوء استفادې ور ګرځي او د عدالت موجب نشي کېدلی د طالبانو د قادری توانایی په برخه کې چې نه لري دي کې هم شک نشته دا چې به سوء استفاده ته نه وشي که مشر به دا قصد لري که نه لري اما په یقیني ډول ویلی شم چې کته په عمل کې به دا ډېر ځلي د سوء استفادې دی او سوء استفاده به ته نه وشي او دا حالت د منلو وړ نه دی
صلاح الدین سعیدی و چې د طالبانو د مشر د نوی پریکړې او د طالبانو د سترې محکمې لخوا په تخار کې نه دیرش تنو ته د حد جاری کولو په اړه خبرې کولې
د ازادي راډیو خبری مجله اوري
هند په افغانستان کې د نظام له بدلېدو وروسته په سیمه کې د اوسني وضعیت په اړه اندېښمن دی. د هند کورنیو چارو وزیر امیت شاه وایي په اګست کې په افغانستان کې د نظام له بدلېدو وروسته د هند په ګاونډ کې وضعیت بدلون کړی، ځکه د ده په خبره د القاعده او داعش نفوذ د سیمې د امنیت لپاره لویه ستونزه جوړه کړې ده. د هند کورنیو چارو وزیر بې له دې چې د طالبانو نوم واخلي د ترهګرۍ د نه ملاتړ په نوم غونډه کې ویلي وروستیو بدلونونو له ترهګرۍ سره مبارزه لا پسې سخته کړې ده.
د افغانستان لخوا سیمې ته د اروپي ګواښونو په اړه د هند اندېښنه. په هند کې د 450 هیوادونو او سازمانونو استازي راټول شوي او د ترهګرۍ د نه ملاتړ په نوم یې د جمعې او شنبې په ورځو غونډه کړې، خو په دې غونډه کې له افغانستان او پاکستان نه چاته د ګډون بلنه نه ده ورکړل شوې. د هند کورنیو چارو وزیر امیت شاه چې د دې غونډې مشري کوله ویلي په اګست کې په افغانستان کې د نظام له بدلون وروسته په سیمه کې حالات بدل شوي، ځکه د ده په خبره د القاعده او داعش نفوذ د سیمې د امنیت لپاره لویه ستونزه جوړه کړې ده. د هند کورنیو چارو وزیر په دې غونډه کې وویل
القاعده کې سات سات دکشن ایشیا میں لشکر طیبہ
د القاعده په ګډون په سویلي اسیا کې شته ترهګر ډلې لکه لشکر طیبہ او جیش محمد وژنو ته دوام ورکوي. موږ هیڅ کله هم نه باید د ترهګرو په ټنځایونو او د هوایي مالیم لاتړې له یاد وباسو. د ترهګرو مالیم لاتړ د ترهګرو لملاتړ ډیر ګواښون کوي او دوی نه باید له هیڅ دین ملیت او ډلې سره وتړل شي.
तथा इनको सपोर्ट करने वाले डबल स्पीक को भी हमने उजागर करना पड़ेगा.
د هند کورنیو چارو وزیر نګدی درې لسیزې وړاندې په افغانستان کې د طالبانو حضور ته اشاره وکړه. ویل هغه مهال نړۍ دوی وزغمل او بلاخره د سپتمبر د 12 په پیښه تمام شول. هغه زیاته کړه په سویلي اسیا کې وروستي بدلونونه زموږ لپاره د اندېښنې وړ دي. دا غونډه د تیرو دوو هغو دوام دی چې په 2013 کال کې په پاریس او په 2019 کال کې د استرالیا په میلبون ښار کې وشوې او هدف یې د ترهګر د مالی ملاتړ د مخنیوي لپاره د همکاریو پیاوړتیا ده. د هند کورنیو چارو وزیر د اندېښنو په اړه طالبانو د وسنی حکومت نظر وپوخت، خو ویان دي زبی الله مجاهد زموږ پوښتنه ته ځواب ونه وایه. خو له دې وړاندې ښاغلی مجاهد ویلي و چې د افغانستان خاوره به د بل هیڅ کوم هیواد پر ضد ونه کارول شي. ښاغلی مجاهد دا هم ویلي و چې داعش د افغانستان لپاره جدي ګواښ نه دی او زیاته کړې وه دا ډله په افغانستان کې ځانګړې جغرافیه په واک کې نه لري. دا په داسې حال کې ده چې تېره اونۍ د نومبر په 15 دوو امریکایي چارواکو هم په افغانستان کې د القاعده او داعش له یوځای کېدو څخه امریکا ته د رامنځته کېدونکو ګواښونو په اړه اندېښنه ښودلې ده. د امریکا د استخباراتو د ملي ادارې له ترهګرۍ سره د مبارزې رئیس کریستین ابیزید د دې هیواد د استازو جرګې د کورنی امنیت کمیټې ته ویلي وه د داعش ډله د پیاوړتیا په حال کې ده او امریکا ته یې د ګواښ اندېښنه ډیره ده. د امریکا د تحقیقاتو د فدرال ادارې یا اف بی آی مشر کریستوفر ری هم یاد کمیټې ته ویلي وه دا اداره د طالبانو له واکمنېدو وروسته د افغانستان د وضعیت په اړه اندېښنه لري. دا اندېښنې وروسته له هغې زیاتې شوې چې د جولای په 1 په کابل کې د القاعده شبکې مشر ایمن الزواهری د امریکا د بی پیلوټ الوتکې په برید کې ووژل شو.
پیاله بیلو بهرنی ورځپاڼو د افغانستان په اړه ځینې مطالب خپاره کړي چې مهم ټکي له عصمت سروان اورو.
له افغانستان د ځواکونو استلا هم د لویدیځو مطبوعاتو د بحث موضوع ده او هر څه موده وروسته پرې لیکنې خپرې شي، خو په دغو لیکنو کې اصلي بحث او انتقاد په دې دی چې هغه څه چې لازم و لویدیځو هیوادونو خپل پوځیان له افغانستانه ونه ایستل. د بریتانیا ګارډین او ایوننګ سټانډرډ ورځپاڼو په دې اړه په لیکنو کې د دغه هیواد پر اوسني مرستیال صدر اعظم ډومینیک راب ځینو نیوکو ته کتنه کړې ده. راب د 2020 په اګست کې چې طالبان واک ته رسېدل د بریتانیا د بهرنیو چارو وزارت له چارواکو سره د تخلیې پر سر لانجه وکړه. د ګارډین ورځپاڼې له لیکنې سره سم ادعا کیږي چې ډومینیک راب یوازې د بهرنیو چارو وزارت له څو ګوته په شمیر چارواکو سره د تخلیې د عملیاتو په وروستي پړاو کې مشوره کړې وه. ګارډین وایي سرچینو ورته ویلي چې راب د بهرنیو چارو وزارت له یو شمیر چارواکو سره په دې خاطر له مشورې ډډه وکړه چې د دا کار د وخت ضایع کېدل بلل، خو دا مسأله د دې سبب شو چې په دوو وزارتونو کې یو شمیر چارواکي د ناروغۍ رخصتۍ واخلي. استازه ادعاوی شوی چې د بریتانیا د مرستیال صدر اعظم چلند سبب شو چې د تیر کال په اګست کې د طالبانو د واک ته رسیدو په مهال د بریتانیایي پوځیانو د استلو مصرف زیات شي او د اوږدې مودې لپاره تاوان واوړي. راب له افغانستانه د بریتانیایي ځواکونو له وتلو وروسته د عدلیې وزیر شو. همغه مهال د بریتانیا پر بهرنیو چارو وزیر ډېر انتقادونه وشول چې د ځواکونو د استلو په مهال په رخصتۍ تللی و. واشنگتن اگزامینر ورځپاڼې بیا د افغانستان د جګړې په اړه په امریکا کې یوه چاپ شوې کتاب ته کتنه کړې ده. دا کتاب چې زړور ټولۍ نومیږي د هغو امریکایي پوځیانو کیسه کوي چې له 2009 څخه تر 2010 پورې د افغانستان د کندهار په ارغنداب ولسوالۍ کې میشت وو. په دې کتاب کې راغلي چې دا په افغانستان کې د امریکا د شل کلنې جګړې تر ټولو خونړي کلونه وو. په دې موده کې په کندهار، هلمند او کونړ کې جګړه تر نورو توده وه او په ځانګړي ډول د کندهار په ولسوالیو کې بیا ارغنداب تر ټولو خطرناک ځای وو. واشنگتن اگزامینر ورځپاڼه د کتاب پر اساس لیکي چې ارغنداب ته 130 امریکایي پوځیان استول شوي وو. د هغوی له منځه 3 تنه په جګړه کې ووژل شول، د 12 تنو د بدن غړي غوڅ شول او یو شمېر نور ټپیان شول. کتاب په دې رڼا چوي چې دغو ځواکونو څنګه ځان وژغوره او عملیات یې بشپړ کړل.
راپورنه مرکه او تحلیلونه په ازادي رادیو ډاٹ کام کې واوري یا ولولې.
او د کونړ ناړی ولسوالۍ د بریکوټ او د کلام سیدونکو وایي بارانونو او سیلابونو د څخلو د اوبو پایپونه تخریب کړي او دوی لډي ورستونځو سره مخ کړي دي. تفصیل په دې راپور کې واوري.
د کونړ په ختیس کې تر ټولو لری پرتی ولسوالۍ ناړی د بریکوټ او د کلام سیدونکو شکایت کوي چې په تیرو میاشتو کې بارانونو او سیلابونو د نورو شیانو د ویجاړولو ترڅنګ د څخلو پاکو بو نلونه هم تخریب کړي او دوی کړاوونو سره مخ کړی دي. لسکلن حمید الله په لاسی کراچۍ کې دوبو دو بوشکی یخي او غواړي لخپل کلی په سلګونو متر لري چینی څخه د څخلو اوبه راوړي. وایي
زمونږ د پیپسکین کم پیپونه چې د سیلابونو کې یا ټول ولې زمونږ کور ته جرات لري. زه سار وخت چینی ته زم، زمونږ کور نه چینه ډیر لري واټن کې ده. چینی نه کله راځم او بیرته زمونږ مکتب ته نه وخت کېږي.
د بریکوټ بل وسیدونکو روح الله راته وویل د څخلو اوبو د پایپونو له پرې کېدو وروسته یې ماشومان او غټان له لرې ځایونو د اوبو راوړلو کې ستونزې ګالي.
د بریکوټ کلی د پاکو اوبو رسونې شبکه چې کوم ده، دا تیرو موسمي سیلابونو له وجې تخریب شوې ده او ولس پاکو اوبو د لاسرسی نه لري. ماشومان لرې ساحو نه راځي او د دغه چینو نه اوبه وړي. یو خو مکاتبو ته هم پنا وخته کېږي او بل د سار د خوانه ماشومان کورونو ته اوبه انتقالوي او بیا تر ماښام د اذانه نه شروع تر شپې انته تر 10 بجو پورې زنانه دغه اوبه خپل کورونو ته وړي، نو ولس د ګډو مشکلاتو سره مخ دي.
د بریکوټ قومي مشر او د پخوانی ولایتي شورا غړی ملک شیرزمین خان وایي د اوبو د نلونو د ویجاړې دوی میاشتې وشوي خو هیڅ موسسې یې د جوړولو لپاره قدم پورته نه کړ.
د ورښتونو د کبره اکثره زمونږ کم پیپسکینونه چې ویل خصوص د بریکوټ د مرکزی کلي کم پیپسکینو هغه 80% تخریب شوی دی. حتی د بریکوټ ولس دون مشکل سره مخامخ ده چې سار د خوا ماشومان راځي یو چې نه د دغې نه اوبه انتقالې او د شپې له خوا سیاسر راځي او اوبه انتقالې، نو د سکلو اوبو ډېر زیات مشکل دی.
د ملک شیرزمین خان په وینا چې د سیند او چینو اوبو څخلو لامل ګڼ کسان د هاضمي سیستم پر ناروغیو اخته کیږي. د سیمې اوسیدونکو له حکومتي مسؤلینو او مؤسساتو د یادې ستونزې د هواري غوښتنه کوي. په کونړ کې طالب چارواکي هم تاییدوي چې بریکوټ او دوکلام د تیرو میاشتو بارانونو او سیلابونو سخت ځپلي او د پاکو اوبو پیپسکي می هم ورته له کاره غورځولی دی. دوی هم لمرستندوی ټولنو غواړي چې په بریکوټ او دوکلام کې د څخلو اوبو شبکه بیرته ورغوي. د اطلاعاتو او کلتور سرپرست رئیس مولوی نجیب الله حنیف ازادي راډیو ته وویل
دغه غرنۍ علاقې دي اکثره هلته چې یو ځل واورې وشي بیا هغه د اوبو سیستم چې کوم دی هغه به خدمت هم نه کېږي، کار هم نه کېږي، او کومې د لرې ځاینه اوبه راځي هغه به کنګل شي، هغه اوبه یخې شي، نه راځي. نو باید د دغه خلکو دغه غږ واورېدل شي او چې څومره زر کېږي د دغه خلکو سره دغه موسسات ورشي او د هغې د علاقو سروې وکړي او هغه خپلې مرستې ورسره وکړي.
د کونړ ناړۍ ولسوالۍ د بریکوټ او دوکلام اوسیدونکي په داسې حال کې د څخلو پاکو اوبو د نلونو له ویجاړېدو او د اوبو له نشتوالي شکایت کوي چې د چنګاښ زمری او وږي میاشتو کې سیلابونو د کونړ او نورستان په ګډون د هیواد په یو شمیر ولایتونو کې خلکو ته ځاني او مالی زیانونه واړول او ډېرې ټولګټې پروژې ویجاړې کړې.
د ولسونو او واکمنو ترمنځ پل
پنځه شپږ میاشتې کېږي معاشونه نه دی اخیستې. مالیه وزارت سره کومه ستونزه لري؟ اته زر ته زره خلک
د زیانګالو شخص
کونډه ښځه یم، غوا مې مال مې ټول مې در بدر
ل اوریدونکو اوریدونکو ته
مونږ خپل ډېر له دی ازادي راډیو نه زده کړې دي. ځان حقوق دې بل حقوق دې کاوه
په ساده او روانه ژبه.
او که چیرې میډال څنګه نه ما د ازادي راډیو ته د سرو نور میډال
آزادی رادیو په شل کلنې